ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو د دې ماخامه د خبري غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر نه کیلي او سلامونه و منئ د رواني پرونی د سر موضوع په پاکستان کې هغه سیاسي حالات دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ټاکنو په اړه باندې د نیټې په سر کړکی شو دا غی اعلان شوه دی تازه حال بدر کو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته خو له هر څه مخکې د مشال ریډیو د شپږو بجو خبرونه پړمې د مشال خبرونو سرټکی ولسمشر ډاکټر عارف الوی په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 1 نیټه اعلان کړي د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ د هغه صوبې نوې گورنر ټاکل شوی د ایټمی انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل ګروسی د لوړې کچې غونډې لپاره ایران ته رسیدلی مشال د خبرونو تفصیل ولسمشر ډاکټر عارف الوی په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 1 نیټه اعلان کړه په دغه اړه د پاکستان د ولسمشر پر رسمي ټوټر باندې د خبر شوې بیان تر مخه ولسمشر عارف الوی د پنجاب د اسمبلی د عامو ټاکنو لپاره د اپریل 1 نیټه وټاکله نن د الیکشن کمیشن لخوا ولسمشر ته یو خط لیکل شوی و چې د اپریل 1 او مئی د 8 نیټې پورې د ټاکنو لپاره یو نیټه وټاکي الیکشن کمیشن ویلي وو چې د سپریم کورټ د پریکړې پر رڼا کې ولسمشر ته خط لیکلی دی چې پنجاب لپاره د انتخاباتو نیټه وټاکي الیکشن کمیشن ویلي دی چې په پښتونخوا صوبې کې د صوبایي اسمبلی د عامو ټاکنو د نیټې لپاره د هغه صوبې گورنر ته خط لیکل دی خو تر دې دمه د پښتونخوا د گورنر لخوا په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی د عامو ټاکنو نیټه نه اعلان شوی په مرکزی حکومت په ټول هیواد کې د عامو ټاکنو قبولو د فشار اچولو لپاره پاکستان تحریک انصاف د جنوري په میاشت کې په پښتونخوا پنجاب کې خپل حکومتونه ختم کړي وو او د آئینی طریقې کار لاندې دغه صوبو اسمبلیانی هم تحلیل شوی وي د پیښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د مارچ په 14 او 19 د قومي اسمبلی لپاره کیدونکې زمینی انتخابات ځنډولې دي د عدالت وکسي د بنچ دغه خبره نن د مارچ په 3 پر یو د خواسته فیصلې پر وخت کړی ده په دغه درخواست کې د زمینی انتخابات د نیټې د ځنډول خواست شوی وو لدې وړاندې د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی په سری څوکو زمینی ټاکنې د مارچ په 14 او 19 اعلان شوی ول تر دې مخکې انتخاباتي کمیشن اعلان کړی وو چې د قومي اسمبلی په 3 څوکو به د مارچ په 14 زمینی ټاکنې کیږي چې په کې اته څوکۍ د خیبر پښتونخوا دي او د مارچ په 19 د هغه صوبې په 1400 زمینی ټاکنې اعلان کړې وي د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ د هغه صوبې نوې گورنر ټاکل شوی دی دا فیصله پرون د مارچ په 2 د وزیر اعظم شاباس شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې شوې ده په دغه غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل او نوې ټاکل شوی گورنر ملک عبدالولی کاکړ هم موجود وو د ملک عبدالولی کاکړ پلار ملک عبدالولی کاکړ په خدای خدمتګار تحریک کې په 1946 کال کې شامل شوی او د هغه تحریک یو فعال غړی پاتې شوی وو دغه رستو د خان عبدالصمد خان شهید خان عبدالولی خان او غوث بخش وزنجو او سردار تولا منګل نه یوازې ملګری او بلکې په ملکی سیاست کې مهم رول لوبولی وو د خیبر پښتونخوا د سی ان جی پمپونو اتحادیه وایي دوی د بجلی جوړولو لپاره مرکز ته د پښتونخوا د برخې ګیس نشي ورکولی او نه د دغې لپاره په صوبه کې سی ان جی پمپونه بندوي دا خبره پرون د مارچ په 2 په پېښور پریس کلب کې د سی ان جی پمپونو د اتحادیې مشر فضل مقیم خان خبریالانو ته وکړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې فضل مقیم د خپلو غوښتنو په اړه زیاته کړه
مونږ نه موجوده مطالبه دا شوی ده چې تاسو په جون نه واخلې سپتمبر پورې سی این جی سټیشن آن آف راستار وساتئ چې مونږ تاسو نه ګیس واخلو او ارزانه بجلی به جوړو مونږ ته سوري لہذا مونږ مزید سټیشن نشو بندولی
د خیبر پښتونخوا د سی این جی پمپونو د اتحادیې مشران وایي په صوبه کې د ګیس پیداوار له ضرورت نه زیات دی او د بنو لکی مروت په شمول په ځینو نورو ځایونو کې هم د ګیس ذخیرې شته او په داسې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ یو غیر آئینی کار دی د ایټمی انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی د لوړې کچې غونډې لپاره ایران ته رسیدلی. رویټرز خبري ایجنس خبر ورکوي چې دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د ایټمی انرژي د سار د ادارې د راپور له مخې له تهران سره د فردو په نامه د یورینیمو د غنی کولو کارخانه کې تر 3.8% پورې د هغو غنی شو یورینیمو د ذراتو د اصلیت په اړه خبرې اترې کیږي چې د وسلو جوړولو درجې ته ډیر نږدې دي. د ایران د دولتي رسنو له مخه د هغه هیواد د ایټمی انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی د دې اونۍ په پیل کې وویل چې د دوی د پیداوار کچه 60% ده. رافیل گروسی ایران ته در رسیدو سره سم په هوایي ډګر کې د ایران د ایټمی انرژي د ادارې د مشر له مرستیال او د هغه ادارې ویان بهروز کمالوند سره هم ولیدل. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان سپر لیگ په نوم د شل اوریزه کرکټ د اتم پړاو په سیالو کې نن اسلام آباد یونایټډ او کراچۍ کینګز له یو بل سره لوبه کوي. د راولپنډۍ په کرکټ لوبغالي کې د ماسترې سیالۍ د پېښور پر وخت د ماسخوتن پر و او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لري او ته وګي د ماخام د دې خبري غړې تر پای کرا سره مل شوې نو زنده مهم مطالب به هم وري. د ستر عدالت د پریکړې نه پس د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی په پنجاب صوبه کې د اپریل 1 د ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړي. حال به نیخ په نیغه درکو. په پاکستان کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ قدر بیا کم شوی دی. یو اقتصاد په هوایي
ڈالر چې پورته لاړو یقیناً د پاکستان په اقتصاد او په عام ولس باندې ډېر زیات بوج دی، ډېر زیات مشکلات دي.
د سی این جی پمپونو مالکانو اتحادیه وای په خیبر پختونخوا کې خډیر ګیس پیدا کیږي، مونږه دې ته تیار نه یو چې وفاق لا د خپل برخي ګیس ورکو.
مونږ نه موجوده مطالبه تا شوه دا چې تاسو په جون نواخ له سپتمبر پورې سی این جی سټیشنز آن اف راځو ساتي چې مونږ تاسو نو ګیس واخلو او ارزانه بجلی وجوړو. مونږ ته سوري.
خورما کې بشارو کې جنگ بندی شوې ده د دوو قبیلو ترمنځ، باید دغه جذبند دغه دزبندی برقرار پاتې شي.
د دوه ورځو نه کوم ابشاره کې جنگ وو او هغه نن 15 بجې الحمدلله مکمل تور باندې بند شو. مورچه خالی شوې، مورچه ته اف سی او آرمی وخته.
یو شمیر نور سیاسي، اقتصادي او امنیتی موضوعات باندې راپورونه په دې خبرونه کې را سره دي. د مشال تر څنګ اوسه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو په ټویټر، فیسبوک او زموږ په ویب پاڼه، په خاص توګه زموږ په ویب پاڼه او په خپل سمارټ فون کې د مشال ریډیو په اپل باندې تاسو دا اوریدئ شئ. زموږ خوندوري خبرونه، ونی دي خبرونه، ژوندۍ بڼه باندې خبرونه، دندري دي خبرونه، کلتوري، معاشي، اقتصادي راپورونه تاسو اوریدئ شئ. څنګه چې د خبرونه په پیل کې تاسو ته ویل او تاسو په خبرونو کې هم اوریدئ، د پاکستان ولسمشر ڈاکٹر عارف الوی د پنجاب صوبې د ټاکنو اعلان کړی دی او دا اعلان پس له هغې مخې ته راغلی چې دغلته کې ستر عدالت هم د دې نیټو د اعلان په اړه باندې خپلې پریکړې وکړي او بیا د پاکستان الیکشن کمیشن هم په دې اړه باندې د ولسمشر سره مشاورت وکړو. زموږ همکار طاهر خان په دغو پرمختګونو نظر ساتي. اغله به هم ورجو خداغې نه مخکې ورجو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د کروندګرو اتحادیې احتجاج کړی وو. د دغه احتجاج استاد سره صورت حال دی. زموږ همکار سمد شبنم دغه احتجاج کوونکو سره نږدې دی. اغله ورجو سمد، ستړی مشي په خیر. هغې د دغه احتجاج کوونکو دغه احتجاج اوس کم ځای ته ورسېد؟
مننه. احتجاج خو پرون د چې کوم دوی پایجام اړتال کړی وو، نو په دې لړ کې دوی د بلوچستان څخه چې کوم نور صوبو ته ټولې لارې تللې وې، نو دغه د احتجاج په توګه تړلې وې او ارنګه ټرافیک چې وو هغه پر دې باندې درول شوی وو. خو د احتجاج د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجور نوټس واخیستې او په دې لړ کې پرون د 2 مارچ داسې ناوخته د کروندګرو او کیسکو اکامو یوه غونډه راوبلله. نو په دې غونډه د بلوچستان اعلی وزیر کیسکو ته هدایت وکړی چې د کروندګرو کوم ستونزې چې دي هغه دې هوار کړل سي. نو په دې لړ کې بیا کروندګرو لپاره چې کوم شپږ ساعته وخت ټاکل سوی وو چې کیسکو به له وخته د دوی ترمنځ یو پریکړه سوی چې کیسکو به کروندګرو ته په څلورویشت ساعته کې شپږ ساعته بجلی ورکوي او کروندګر به د میاشتې پر سر و کیسکو ته شپږ زره بل چې دی هغه به جمع کوي. نو بیا د دې غونډې کې دا پریکړه وسوه چې کروندګر ته به بجلی ورکول کیږي ځکه چې د بلوچستان اعلی وزیر دوی ته هدایت وکړي. نو لږ شیبه مخکې موږ د پښین د کروندګرو اتحادیې مشر کار هغه سره خبره وکړه. نو هغه راته وویل چې زموږ کوم شپږ ساعته بجلی چې وه هغه فعاله کړل شوه. خو پر یوشتم جنوري کله چې موږ د کیسکو کوټې د منیجر محمد افضل سره خبره وکړه ډیپټي منیجر، نو هغه راته وویل چې د 2023 کال د جنوري درمیاشت پورې د کروندګرو باندې 303 ارب روپۍ چې دي بقایي جاتي او دارنګه پر صوبایي حکومت باندې هم د سبسډي په مت کې شپږ سلويشت ارب روپۍ چې دي هغه اپاته دي. نو دغه د قرضې به ورکول غواړي په دې لړ کې.
نو اوس دا موږ سمد دا ویلی شو چې آیا حکومت د دوی غوښتنو ته چمتو دی د دوی پوره کولو ته؟ دوی سوي حکومت سوي
بله پروند هم په احتجاج کې د پښین څخه د بلوچستان اسمبلی غړي اصغر خان سره موږ خبره وکړه. هغه اداره ټول چې د ځمادارانو د بجلی د لوډ شیډینګ په اړه موږ خپل یو کمیټي د وپاکي حکومت سره ولیدل، خو هغه ته مې د کروندګرو کمې ستونج چې وي هغه مخ تکشه شوې، خو وپاکي حکومت چې دی هغه د کروندګرو د ستونزې ته چمتو بلکې سنجیده نه دی. نو هغه راته وویل چې نو عزما د یو پوښتنې په جواب کې هغه وویل مال چې هغه وایي چې شپږ اربه روپۍ چې دی د سبسډي په مت کې زموږ بلوچستان صوبه قرضدار ده. نو ده راته وویل چې دا رنګه بیا د ریکوډک په مت کې زموږ چې دی او پاکي حکومت قرضدار دی. خو البته د کروندګرو کم شپږ ساعته بجلی چې ده هغه پاله کړل شوې ده، خو نن ورځ د جمعې ورځ د بلوچستان حکومت او ورسره کیسکو به په دې لړ کې سره کښېني چې د سبسډي په مت کې د دوی کومې قرضداري دي پر هغه به خبره سره کوي، خو په دې اړه لا تر اوسه د ناستې څه مجلس مخې ته نه دی راغلی.
صحیح، ډېره ډېره مننه اورېدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. موږ هڅه کوله چې خپل همکار طاهر خان ته ورسو په اسلام آباد کې او چې څنګه په پاکستان کې کوم سیاسي حالات او د دې ترڅنګ د پنجاب او د خیبر پختونخوا د ټاکنو په اړه باندې کمیونټي مخې ته راغلي دي، په هغه اړه باندې کمی غونډې شوې دي، دغه تفصیل مو غوښتل چې د طاهر خان نه تاسو درکو. خو طاهر خان سره زموږ رابطه نه کیږي، زموږ همکار ګوهر مسید هم د دغه ټولو پرمختګونو خبر دی، را سره اوس د اسلام آباد نه د ټلیفون په لیک راغلی. ګوهر ستړی مشي، د ولسمشر د دفتر له طرفه چې کوم نیټه اعلان شو، آیا په هغه د حکومت له خوا سره د عمل راغلی دی؟
ډېر مننه، تشکر. بالکل، د اوس چې کوم غو شو د ولسمشر عارف الوی له اړخه د دې حوالې سره دوی خپل یو پریس ریلیز یا یو بیان هم خپور کړی دی، او ورسره په دې کې د ټویټ هم کړی دی چې د پنجاب کې خاص کر د خیبر پختونخوا تر اوسه پورې دوی ته وضاحت نه دی کړی، او د دې سره سره چې کوم د حکومتي په دې باندې یو موقف دی.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. ګوهر مسید را سره وو په اسلام آباد کې چې کوم سیاسي پرمختګونه کیږي، او نن د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پنجاب صوبې کې د انتخاباتو د نیټې اعلان وکړو، او دغه نیټه د اپریل 13 ده. په دې اړه باندې یو وړې د مینه پس راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بې بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دې موږ تاسو مشال لري ته وګي زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. او د دې ترڅنګ تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي نو موږ سره په ټولنیزو پاڼو ملګري شئ. زموږ ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او دارنګ د فیسبوک پاڼې دي او په هغې باندې موږ هر وخت هر شیبه هر ګړی د سیمې او د نړۍ خبرونه تاسو ته درسو او په دغه پاڼه باندې تاسو موږ سره ملګری کېدئ شئ. اوریدونکو د موږ هڅه کوو چې په اسلام آباد کې خپل همکارانو ته ورسو او تاسو ته په پاکستان کې روان سیاسي حالاتو په اړه باندې تازه حال درکو او هغوی سره زموږ رابطه نه کېږي ورزو ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم. په پاکستان کې پرون یو ځل بیا روپۍ خپل ارزښت بایلود. په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ 215 روپۍ ته لوړ شو خو نن دغه کچا راکم شوې ده. په هغه هیواد کې په تیرو دوه ورځو کې ډالر شاوخوا 3 روپۍ ګران شوی دی. په همدې حال کې پرون دولتي بانک په پورونو د سود کچې 3% لوړه کړه چې ورسره اوس په مجموعي توګه د سود شرحه 40% ته رسیدلې. په دې اړه باندې تفصیل د موږ همکار نیاد علي خان راکړي.
د پاکستان د مرکزی بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه په بینک دننه یا انټر بینک کې یو ډالر په 225 روپۍ او 11 پیسې وو او بیا د مارچ په دویمه نیټه 215 روپۍ او 9 پیسو ته رسیدلې دي چې دا تر ټولو لوړه کچه ده. په کراچۍ کې د بهرنیو پیسو بدلونکو اتحادي مشر ملک بوستان د مارچ په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې په بینک دننه د ډالر نرخ 19 روپۍ ګران شوی او 215 روپو ته او په آزاد مارکیټ کې 44 روپۍ ګران شوی او 200 روپو ته رسیدلې دي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو څېړونکو وایي چې دا وخت د هیواد ټول انحصار په نړیوال مالیتی صندوق ته قائمه پاکستان ته د پور پروګرام بحال کړي نو هله لري چې نور دوست هیوادونه به هم پاکستان ته پیسې ورکړي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خرم شهزاد د مارچ په دویمه مشال لیډو ته ویلي چې د آی ایم ایف سره په وخت د پور لپاره خبرې نه کول او ډالر په مصنوعي توګه د کنټرول کول لکبلا د پاکستان اقتصادي ستونزې زیاتی شوې دي.
تاریخي معاشي چیلنجز کا پاکستان کو اس کا سامنا ہے.
دی وای چې دا وخت پاکستان ته د تاریخ تر ټولو لوی مشکلات ورپیختي او د دې لار یوازې د آی ایم ایف پروګرام ته تلل دي. که په خوانی حکومت او موجوده حکومت په وړاندې د آی ایم ایف نه د پور لپاره ګامونه اخیسته وي نو نن با ډالر دومره ګران نه وو. اقتصادي حالت په لګ خو وو. د حکومت لخوا د ډالر مصنوعي کنټرول لکبلا نن ډالر 215 روپو ته رسیدل خو ستونزې لا ختم نه دي او ورځ تر بلې پاکستان ته اقتصادي مشکلات زیاتېږي.
هر گزرته دن کې سات یې مسائل غمبیر تر ہوتے جا رہے.
په پاکستان کې چې ډالر پر ریکارډ کچا ګران شوی نو په عام اولس په ددي څه اثر وی. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری نائب صدر شاهد حسین د مارچ په دویمه مشال لیډیو ته ویلي
ډالر چې فور د لاړو یقینا د پاکستان په اقتصاد او په عام اولس باندې ډیر زیات بوج دی. ډیر زیات مشکلات دي. ولې چې ګرانی مخکې نم او دې سره بګرانی نور هم زیات شي. خو ولې لاړو ډالر دونه پورته؟ مجبوریت دی. یو سخت حالات دی زمونږ په ملک باندې راغلی دی چې کله فارن ریمیټنس را نشي او دا ملک نور اقتصادي طور خرابېږي هغې سره پاکستان ته نور نقصان کېږي.
په پاکستان کې د ډالر بیا په داسې حال کې په ریکارډ کچا لوړه شوې ده چې د مارچ په دویمه د پاکستان مرکزی بینک د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ د ارزښت قابو کولو لپاره په قرضو پیسو د سود شرحه د 20% ته رسولې ده.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خیبر پختونخوا کې د سی این جی پمپونو ټولنه وایي د برېښنا تولید لپاره وفاقي حکومت د صوبي ګیس نه ورکوي. د هغې ټولنې مشرانو او استادو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته وویل وفاقي حکومت ورڅخه غوښتي دي چې له جونه تر سپتمبر پورې دي وخت په وخت پمپونه تړي ورته د ګیس ورکوي چې هغه ارزانه برېښنا جوړه کړی شي. په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوث ناورو.
د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د اسوسییشن مشران وایي دوی مرکز ته د بجلی جوړولو لپاره د پختونخوا د برخې ګیس نشي ورکولی او د دې لپاره په پختونخوا صوبه کې د سی این جی پمپونه نشي بندولی. په دې اړه د مارچ په دویمه نیټه په پېښور پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د اسوسییشن مشر فضل مقیم خان تفصیلی معلومات ورکړل. هغه په دغه محل مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
موږ نه موجوده مطالبه دا شوې ده چې تاسو په جون نه واخلې سپتمبر پورې سی این جی سټیشن آن آف راسته وساتئ چې موږ تاسو نه ګیس واخلو او ارزانه بجلی به جوړو. موږ ته سوري، موږ سره دلته قانون دی، کانسټیټیوشن دی، دلته د های کورټ آرډر دی، موږ تاسو سره دا کلوز نشو کولی. ون منتھ موږ تاسو سره جنوري کلوز وکړو، هغه خپل د ډومیسټک خلکو ته خاطره، لہذا موږ مزید سټیشن نشو بندولی.
د سی این جی پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشر فضل مقیم خان زیاته کړه چې پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه ډېرې زیاتې د ګیس سرچینې دي، او د بنو او لکی مروت نه نور ګیس هم په نږدې راتلونکي کې د پښتونخوا په مجموعي پیداوار کې شاملېږي. هغه وویل چې د پښتونخوا صوبې د ډېر کم ضرورت په بنیاد په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یا سی این جی پمپونه بندول یو غیر آئینی او غیر قانونی کار دی.
دی وخت 478 ایم ایم سی ایف ڈی پروڈکشن دے، اور یو میاش کے دن نہ دن نہ تقریباً 300 ایم ایم سی ایف ڈی پروڈکشن دے پائپ لائن کے بعد شامل بشی اغبا دا بنو ویسٹ نہ اور دا ولی بلاک نہ
دا بنو ویسٹ پبلک خوال تا کی جنہیں کسان و احتجاج ہم کرے آغا
نو آغا احتجاج آغی 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 رائٹ دے آغا وی کہ بھائی تاسو زما دا علاقے نہ گیس اوکا گے زما علاقے نہ گیس اوڑے نو مالم سر راکا کنا
پا پیخور کی خبریال او شینن کے بخزادہ یوسفزے وائی د وفاق سره د پښتونخوا د قدرتی وسیلو د مسلې د حل کولو لپاره په صوبه کې پالو ټولو سیاسي ګوندلو له خپل کردار لوبول پکار دی.
د پنجاب چې کوم ګیس دی، د ګیس کنزمپشن دی، هغه تقریبا د 70% نه زیات دغه تزید انډستری ته روان دی. د کے پی چې کوم کوټه ده، د کے پی په کوټه کې نه د لوډ شیډنګ تصور شته دی، نه پکې د کمی تصور شته دی. د هغه وجه دا ده چې دلته انډستری نشته دی. دا چې خپل کوټه دی صرف دا کوي چې ایس این جی پی ایل چې دی هغه دې ته خپل کوټه پوره ورکوي چې هغه باندې کټ نه لګي. هغه خو هلته کټ چې لګي نو د پنجاب دپاره لګي. دا پولیټیکل پارټونه پکار دي چې هغه په دې باندې خپل دا د صوبې حق ته رائټ ته چې د خپل رائټ چې بھائی مزما کم شیر دی هغه ما تخپل سره کو غزه خرچ کوم کنه خرچ کوم. اسوسییشن کار داده چې هغه لارشي پولیټیکل پارټي خبر کی چې بھائی دا صورتحال دی.
یاد دیوی چې د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون د لاري صوبو ته د خپل وسایلو واک اختیار ورکړی شوی وو، او په خبر های کورټ په 2012 کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ګیس په لوډ شیډنګ کولو او د یخنۍ په موسم کې د ګیس د کمی په وجه د سی این جی پمپونو په بندولو په دې وجه بندیز لګولی وو چې د پښتونخوا صوبې نه د خپل ضرورت نه ډیر زیات ګیس راوستل کیږي، او د عین او قانون سره سم به تر ټولو اول د دغه ګیس نه د پښتونخوا صوبې خپل ضرورت پوره کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او په دې اقتصادي خبرونو کې پاتې کیږو. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ڈی په خیبر پښتونخوا کې د ولسی وګړو د کاروبارونو پرمختیا ورسره د مرستندویو چارو یو پروژه پیل کړې ده. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پرون په پیښور کې پروژه پرانیسته، او وی ویل چې ورسره به د خیبر پښتونخوا تر 2,50,000 پورې کورنۍ ګټه واخلي. د وویل له دې لارې له کروندګرو سره مرسته کوي چې خپل فصلونه نور پیداوار بازار ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان نو.
د امریکای نړیوالې مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ڈی او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ تړون چې ورته د معاشي بحالې او پرمختګ یعنی اکنامیک ریکوري اینڈ ډیولپمنټ ایکټیویټي نوم ورکړل شوی دی، د منصوبې پرانستا د زیارت په ورځ پیښور کې په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم وکړله. د یادې منصوبې لاندې به قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې 2,50,000 کورنۍ ګټه ترلاسه کړي چې پکې زنانه هم شاملې دي. امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په دې موقع وویل چې د نورو مرستو ترڅنګ د دې پروګرام لاندې به زمیندارو او وړو کاروباریانو ته به د نوې ټکنالوژۍ او لارې چارې کارولو تربیت هم ورکړل شي. دا هلې ځلې به د زراعت شبکې کومک وکړي چې نوې او جدید پیداوار مارکیټ ته راوباسي، او واړه کاروبارونو ته به وده هم ورکړي، او بل دا چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو ته اوږدمهاله معاشي موقع ورکړل شي. امریکایي حکومت 2010 سیلاب کې، بیا 2016 کې د قبایلي ضلعو بې کوره شوي خلکو بیا آباد کرای لپاره، او بیا 2022 سیلابونو کې هم 2.5 میلیونه ډالره مرستې د پاکستان حکومت سره کړې دي. په دې مقابل بیلابیلو کاروبارونو کې امریکایي مرستندوی ادارې لخوا تربیت ترلاسه کوونکو خپل تیار کړل شوی خوراکي او غیر خوراکي توکي د خرڅ او نندارتون لپاره اخوده وو چې پکې زنانه هم شامل وي. تربیت ترلاسه کوونکي د سواد نسیم اختر وایي چې اوس اچار، شربتونه، جیمونه، چټنیانې او نور توکي کور کې جوړوي او ټول کور پې پالي او نور زنانه له هم وړاندې تربیت ورکوي.
الله ډیر زیات څه خراب وو دغه لکه بیا ورو ورو چې ما زده کړو کله شکر الحمدلله زما سلور بچی دي هغه پالنه کور والا خپل کور سنبالو لر سره الحمدلله ډیر فائدته دي. یوازې ما ته نه شول لکه نور خلکو تم ته فائدو شو چې کم کسان ما سره کاروبار کې شامل دي څوک ما نه زده کړی هغه هم لګیا دي مخې روان دي.
دا شاتو یا غبین زیتون تیلو د مربې او کاوین علاوه د سوچ غړو سٹا لګون کې د باجوړ شیخ ګل بادشاہ وای چې په دغه مرسته او تربیت دوی ډېر ګټه تر لاسه کړې دي.
زمنګ په دغه خته کې چې څومره زمنګ مچي منګه په کورونو کې پالو هغه مچي ورسره ورسره الته چې کوم دي زمنګ کم بی پلور اوا لګی دا هغه ختم شولا به کوم دهشتګردي چې تیر شولا زمنګ په خته کې نو داغي د وجنه زمنګ زنګلات هم تباشو او په مچو کې ډېر مختلفي بيمارۍ نه رالي نو په دې کې هغه لګی دي د جدید مچو پالنه چې ستو ویل کې دي دا غي ټریننګونه ورکول شي او ورسره ورسره د شاتو د اعلی کوالټي تیارېدلو طریقې ورته هم کودلې شي. دا به مارکیټ ته تاسو څنګه وړي، د دې برانډینګ به تاسو څنګه وي، لیبلینګ به څنګه کوي.
نوموړې جاته وی چې نړیوال تودخت او موسمي بدلون هم د دوی روزګار ډیر اغیزمن کړی دی. دا دغه پروجیکټ مشر شاد محمد وای چې د دې منصوبې لاندې به دوی د قبایلي ضلعو او د صوبې نورو ضلعو زمینداران وړو کاروباریانو هر ډول تربیت او مرستې تر 15 کالو دوامدار ساتي.
دا بزنسز چې دي نو هغوی ته سپورټ ورکول، هغه فیسیلیټیټ کول او هغوی کیپیسیټي بیلډ کول، که هغه رجسټریشن دی، که هغه سافټویر دی، که هغه هارډویر دی او که هغوی لنکیجز ډیولپ کول دی مارکیټ سره او د نور هغه ادارو سره لکه ایکسس ټو فاینانس کې د هغوی سپورټ کول، بینک سره او د نور د ټریډ ادارو سره. دلته کې زیات واړه بزنسز دي نو دا لنک کول او دا ډیولپ کول، دغه بیا ریپلیکیټ کول چې نور خلک ګوري هغه دا ریپلیکیټ کی.
نوموړې زیاته کړه چې د دې پروجیکټ 15 کاله وخت امریکایي مرستندوی ادارې 40 ملیون ډالر د لپاره مختص کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورته کورمې بشارو کې د یردا او جوزاک او د نور حسین کلی د اوسیدونکو ترمنځ روان خط پرون ودرېدلې او پولیس او د افتی ځواک تر تیر مرشو ته وختل. د وسیم مشران وایي د دواړو خواو ترمنځ د خطا د چهارشنبې په ورځ په شاملاتي ځمکه د وونو او بوټو کې نوول راکبل پیل شو چې پکې دوه کسان جوړول شوي. په دې اړه تفصیل طارق ورزین اورو.
د کورمې په بشارو کې د یرد او جوزاک سیمې خلکو له نور حسین کلی اوسیدونکو سره پیل شوې جګړه تر مذاکراتو پس ودرول شوې ده. د صدې ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال رډیو ته د زیارت په مازیګر ویلي د ضلع انتظام په سرپرستۍ کې د جنگ ودرول لپاره شوې مذاکرات پر چهارشنبه شوې ول، خو فارکین له مورچو په راکوزولو کې کامیابی ورته روسته پلاس ورغلی.
د دوه زونه کوم ابو شاره کې جنگ او غنن 15 بجې الحمدلله مکمل تور مونې بند شو. مرچې خالی شوې، مرچې ته اف سی او ارمی وخته او ان شاء الله راتلون کې پیر رزی باندې به په هغه باندې مستقیل خبري شروع کیږي.
د چهارشنبه پر زیات فرقینو ترمنځ د ډنډرو او مرزا خان موضوع په متنازع شاملتیزم کو ونی او بوټي د کرلو پر سر جګړه پیل شي وا چې پکې دوه تنه زخمیان شوي. د پړچینار علامه سید تجمل حسین وای دا د فکر لمحه ده چې د ځمکه یا تنزا د قیمتي ځاني زیانونو د اوریدلو او د سیمې امنیت ته خطر پیدا کولو سبب ګرځيږي، خو مستقل حل بیا هم ورته نه دی کتل شوی.
د ټولې کورمې څور اوسیدونی دي هغه ته هم اندا پیغام ورکو چې د ټول مشرانو ناست یو اندي د پاره چې موږ خپل مانځو کې امن او امان سره ژوند وکړو او اهل شیا او سنیانو مشرانو ټول حکومت نه تقاضا وکا سنا مو ته د مسایل زیاتی حل کوي کنه حل کیږي دګي بده دوی بیا بیا غفلات وی او بیا دغه مسایل او کریټ کیږي ان شاء الله اوس دزبندی وشو.
بشارو سیما د بره کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې په ډنډر او مرزا خان شاملتی موضوع باندې د مقامی اوسیدونکو ترمنز لا کلونو رهسی تنازع روانه ده. چورباندی خونړی جنگونه هم شوی خو حل یې نه دی راوستل شوی. تیر کال په اکتوبر میاش کې د فارکینو ترمنز دوه ورځې جنگ شوی وو چې پکې تر 15 زیات تنانو ته مرګ جوړ او وختوا. طارق ورغسه، مشال ریډیو، پېښور.
دا دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاز مشال ریڈیو تا گوگی اویدن کو اس دا خبرونو لنڈیز پولیس مشر ڈاکٹر عارف الوی په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 1 نیټه اعلان کړه په دغه اړه د پاکستان د ولس مشر پر رسمي ټوئیټر باندې خبر شوی بیان تر مخه ولس مشر عارف الوی د پنجاب د اسمبلی د عامه ټاکنو لپاره د اپریل 1 نیټه وټاکله نن د الیکشن کمیشن لخوا ولس مشر ته یو خط لیکل شوی و چې پکې د اپریل 1 او د مې د 2 نیټې پورې د ټاکنو لپاره تجویز ورکړی و د پیښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د مارچ پر 14 ولسمه د قومي اسمبلی لپاره کیدونکې زمینه ټاکنې وځنډولې دي د عدالت دوه کسیزه بینچ دغه خبره نن د مارچ په 3 په یو درخواست د فیصلې پر وخت کړې ده په دغه درخواست کې د زمینی انتخاباتو د نیټې د ځنډولو خواست شوی و له دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی په څلور سوکو زمینی ټاکنې د مارچ په 14 اعلان شوې وې د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ د هغه صوبې نوې گورنر وټاکل شو دا فیصله پرون د مارچ په 2 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې شوې ده په دغه غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل او نوې ټاکل شوې گورنر ملک عبدالولی کاکړ هم موجود وو د خیبر پښتونخوا د سي ان جي پمپونو اتحادیې وایي دوی د بجلی جوړولو لپاره مرکز ته د پښتونخوا د برخې ګیس نشي ورکولی او نه د دغې لپاره په صوبه کې سي ان جي پمپونه بندوي د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی د لوړې کچې غونډې لپاره ایران ته رسیدلی رویټرز خبري ایجنس خبر ورکوي چې دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د ایټمی انرژي د سار د ادارې د راپور له مخې له تهران سره د فرډو په نامه د یورانیمو د غني کولو کارخانې په سر خبرې اترې کیږي د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلول د کرکټ د اتم پړاو په سیالو کې نن اسلام آباد یونایټډ او کراچی کینګز له یو بل سره لوبه کوي اوس د مشال د خبرونو د لنډیز نه پس د دې خبرونې نورو راپورونو ته ستاسو پام راګرځوم او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم چې د ایران په هغه هیواد کې یو شمیر کسانو ته سزاګانې ورکړې دي په دې اړه باندې تفصیل لرو د احمد شیبر پر راپور کې
د بشری حقوقو د نه حکومتي مؤسسو اعلان وکړ چې د ایران قضا په تیرو دوه میاشتو کې لشتلشه څلور نیوی تنه اعدام کړي چې دا د تیر کال د ورتمودې په پرتله په اعدامونو کې خورا زیات والی شي د بشری نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ د پنځشنبه په ورځ په ایران کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې د اعدامونو په اړه خپل ارقام په یو اعلامیه کې څرګند کړل د دوه مؤسسو له لوري راټول شوی معلوماتو سره سم ایرانی چارواکو له بندیانو څخه په زور د اعتراف اخیستو لپاره له جنسي تشدد او نورو راس راس شکنجو کار اخیستی دی په ایران کې د تیر 2022 کال د ورته مودې په نسبت اعدامونه په داسې حال کې ډیر شوي چې په وروستیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ګډون د بشري حقوقو مؤسسو په ایران کې د اعدامونو د بس کېدو غوښتنه کړې ده د دې شورا په غونډه کې د نړۍ څباندې 500 هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په ایران کې د اعدام د حکم د نه تطبیق کېدو غوښتنه کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په ایران کې د اقلیتونو اعدامونه او رنګارنګ سزاوي ورځ تر بلې زیاتې شوې دي د دې راپور پر اساس ایرانی چارواکو د 2022 کال له پایله تر اوسه لشتلجه یو احوازی عرب، 14 کوردان او 14 بلوچستان په ناعادلانه محاکمو کې اعدام کړي او لسکونه نورې په سزاو محکوم کړي دي په دې راپور کې راغلي چې ځینې کسان د ایران د روانو اعتراضونو په تړاو اعدام شوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې په ایران کې پر نیول شویو کسانو د جنسي تیریو په اړه خبره شوی راپورونه نافذ وبلل د همداراز ادعا وکړه چې د ایران په مظاهرو کې هیڅوک نیول شوی نه دي
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته هوګی اوریدونکو ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو حالات نور هم کړکېچن شوي دي او په دې اړه باندې زموږ همکار عصمت ساروان دا تفصیل لري.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د 250 غونډې یو شمېر برخوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف د طالبانو پر اقداماتو هم خبري وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندونو چار وزیر انټونی بلینکن د طالبانو اقدامات یو وار بیا وښندل. د غونډې ته د خپلې ویډیوي وینا په یو برخه کې وویل، په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو نه حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستې رسونې پر بهیر اغیز کړی دی.
We condemn the Taliban's draconian repression of women and girls in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شوانځیو او پانتونونو د بندیز په شمول د ښځو او نجونو سخت ځپنه غندو. په نه حکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پاړه د طالبان وروستي فرمان د هغوی پر مخ یو بل لار چې باید پرانستل شوی وای بند کړه. په هغه هیواد کې چې 9 میلیونه خلک د ژوند پات کېدو لپاره په بشري مرستو متکی دي، د طالبانو پریکړه د مرستو، خوړو او درملو اندازه چې زیانګاری په تیر بیا شې ځوانچونې د ژوند خورولو لپاره ورته اړتیا لري کموي.
Especially women and girls.
Taliban us sabandi dwi meshti pa khwa pa corona yo bahrana yo na hukumati muassiso ke de shazo par kar bandiz wala ka wa د دوی دا اقدام لډیرو عکس العملونو سره مخامخ شو او یو شمیر برستندوی او مؤسسو په افغانستان کې فعالیت و دراو. تر دې وړاندې طالبانو د نجونو پر پوهنتون زده کړو بندیز لګولې و. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر اورماس رینسالو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وویل چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي.
په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د بد چلند او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو هدف لا مشونده د هغوی تدریجي څنګ تکول او د زده کړو له فرصتونو محرومول دي. باید پر طالبانو په ګډه فشار راوړو چې د تشدد د ټولو ډولونو په وړاندې د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي او هغو ته د ژوند په ټولو ډګرونو کې برابر او معنا لرونکي برخه ورکړ شي.
له بل خوا د افغانستان د بشري حقوقو په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ په خپل تازه راپور کې وویل چې لزدکرو، پارکونو، سپورتي کلبونو او شزینه حمامونو د نجونو او ښځو د مخنیوي او پناه حکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار د بندیز په اړه د طالبانو وروستي اقدامات ورستر بلی سختي شي او د پوینا د پنړی کې د ښځو پر ضد تر ټولو ظالمانه اقدامات دي. د دې راپور چې پرون پنځشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شو، په یو برخه کې د ځینو افغان ښځو په قول راغلی چې وضعیت ورځ په ورځ بدتر کیږي او ښځې د مسؤلیت احساس کوي.
تاندې هلي
تعلیم لپاره سهولت نشته. د جنکو لپاره سړی په یادوبې او یادره کې جوړې تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورچ سماجي ژوند دی وخت کې نو ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي. نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته نه.
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کال کو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتو څیړنیز مرکز په هیواد کې د امنیت او وسلوالو بریدونو په اړه یو راپور خپور کړی. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د مارچ په لومړۍ نیټه په جاری کړي راپور کې ویلي چې د روان کال په فروری کې زیات وسلوال بریدونه او د نامنې پیښې تر سترګو شوې. ادارې ویلي چې په پاکستان کې په فروری کې وسلوال بریدونه تر 22% زیات وو. په راپور کې د امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو خلاف کاروایانو ته هم کتنه شوې ده. تفصیل مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې راپور کې راکړي.
د شخړو او امنیتی مطالعاتو څیړنیز مرکز چې په لنډیز کې ورته پی آی سی ایس ایس هم ویلي کیږي، د مارچ په لومړۍ نیټه جاری کړي خپل راپورټ کې ویلي چې 13 میاشت ترهګر بریدونه زیات شوي، خو پکې د مرګ جوبلې کچا د جنوري په نسبت کمه وه. ریپورت زیاتوي چې له 2015 نه تر اوسه دا ډومبه داسې میاشت ده چې پکې لټولو زیات 850 د نامنې پیښې شوي، چې پکې 25 کسان مړه او 143 کسان جوبل شوي دي. د یاد ادارې مشر جنرال سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د روان کال د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې شوي بریدونو کې 23% اضافه راغلې ده.
د دې کې دا چې دا غسرې کمپیر کې د جنوري د میاشتې سره نو بیا دا غینا د دې کې د لګو خلکو د مړ کېدو او د زخمیانو کېدو هغه د رپورت ته هغه ځکه چې په جنوري کې کوم دی نو د پولیس لاین په خبر کې کوم دی کوم معاملې شو خودکشي کې کوم دی ډیر زیات خلک شهیدان شي او جوبل شي نو ځکه د جنوري د حالاتو نه خو د فروری د حالات چې کوم دی دا بهتر دی د جاني نقصان په والي سره. خو که روستو نور پسې ګوري مثلا په دسمبر کې په نومبر کې راسې په بیا د فروری د حالات چې کوم دي دا په بره باندې روان دي، یعنی کې حمله زیاتې شوې دي.
د سیډنی یو بل اداره سنټر فار ریسرچ اند سکیورټی سټډیز د کال 2023 د جنوري د میاش په خپل سیډنیز رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې 300 او شپږ اویا بریدونه شوي، چې پکې 202 اتیا د سکیورټی کارکونکو وجل شوي. د خیبر پښتونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته ویل چې د ترخګرې په پیښو کې پولیس لټولو زیات په نخښه شوي دي.
دو سیزونه دی همیشه غی کوشش دا وی چې ځان د پاره په معاشه کې یو سوشل سپیس کریئیټ کی او بل ورسره دی د پاره ضروری ده چې بیا فزیکل سپیس هم ورسره وي. نو فزیکل سپیس الدی ولی کیږي چې د حکومت هغه ادارې چې د دې ذمہواری وي چې هغه په علاقه کې د حکومت ریټ نافذ کوي. نو دی لڑکی آغا پولیس دے نو چکل اپا پولیس وانے حملہ شروع شی آپ خپل دفاع کے لڑ شی روس تو لڑ شی نو لازمہ دا چې علاقہ بیا چا ته وپاتی کی گی دی ته وپاتی کی گی.
یاد رپورٹ کی ویلی شیوی چې د فروری په میاش کې تر ټولو زیات 22 تنامنه پیخی په بلوچستان صوبه کې شوې دي. رپورٹ کی دا هم ویلی شیوی چې په سند او پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو لخوا حملی شوې او د ټولو زیات های پروفایل برید د کراچي پولیس لائنز او د پی آی سی ایس ایس ادارې مشر سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د فروری په میاش کې په قبایلی ضلعو کې هم شپاړس ترهګر بریدونه شوي، چې په کې شپاړس کسان مړه او یو کم څلوېښت کسان جوبل شوي دي.
زیاتر عملی چې کومې دي نو دا په فاټه کې شوې دي، د زوړ فاټه چې کومه زمونږ ضلع دي هلته شوې دي او په نورو صوبو کې شوې دي، خو لږې لږې شوې دي. نو بیا دا ټرینډ چې کوم دی سو فار لږ بره طرف ته روان دی، خو ما څنګه حکومت څنګه ګامونه اخیستي او اخلي لګیا دي د ټي ټي پی په حوالې سره چې کوم دی داسې هم فیصلې شوې دي چې د هغې کاروایانې په پاکستان کې خصوصا به اوس کمېدو طرف ته ځي، زیاتو طرف ته به زمان دازره چې نزی.
رپورت کې ویلي شوی چې د فروری په میاش کې د سکیورټی کارکونکو لخوا په جوابي بریدونو کې 55 شکمن وسلوال وجل شوی او 15 گرفتار شوی هم دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترانا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د
څړنواله خلک انتې پورته کړي وي کلاشن کوزې غاړې ته اچولې د دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,06,000 کسان یعنې شمیرونکي برخه اخلي. بلخوا خلک کولی شي چې د مارچ تر درېیمې نیټې پورې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر درج کړي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرېږي. په دې اړه تفصیل له فرخند اسد نه اورو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي دغه لپاره ټولې تیاریانې سرته رسولې دي.
بالکل دی کې وي اقتصادي پختنه هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان راخلي. دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغه کې واچوي او بیا زما وطن کې تر روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه شوکم په پردي وطن کې زه ولې په پردي وطن کې کېنم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما سکارې زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وبې دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي زه په کې چې دې در په در خاورې په سر مزدورو په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وقت نه د مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل دا کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګورو چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیفون کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی، بیا هغه زموږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي، نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وای دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی کم سڑے پنگ میاست یا زیادہ اسی یا غلط کے ارادہ بھی دن کے آ سڑائی غلط کے کون کی گی، چونکہ داد ہے ریسورس ہے سڑک ہے اسکول استعمال ہے لگا دا سے نجی کی دائیں پہ ہر ریسورس استعمال ہے اور پہ ہر کی روسی اسکول غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ ہے منگا وہ
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښو
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر د اوسیدونکو قبایلی سیمو ته د برېښنا ورکولو د ادارې ټیسکو ترمنځ د میټرو پر لګولو لانجه پیدا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ورستو کې ټیسکو لواړګي باړي او جمرود ته په سلیجي ساتونو کې یوازې دوه غنټې د بجلی ورکولو پلان عملي کړ. د دې په غبرګون کې پرون ځایي ولس احتجاج وکړ او وایي په شپه ورځ کې لږ تر لږه 2 ساعته برېښنا غواړي. د ټیسکو چارواکي وایي د سیمې خلک دې میټرونه ولګوي او بلونه دې ورکړي چې ورته بجلی ورکړي. فرحات شنواری نور تفصیل سر.
د مارچ په 2 نیټه لنډ کوتل گریډ سټیشن ته د بلدیاتی ځایي حکومتونو نمائندگان او سره سیاسي او مدني فعالان ورننوتل او هلته موجود وابډا کارکونکو په لاس سرکاري فیډرونه بند کړل او د کلیو بجلی بحال کړه. د لنډ کوتل یو سیاسي فعال نجیب خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی لومړی د خیبر درې پلار لاریون وکړ او بیا لنډ کوتل گریډ سټیشن ته ورغلل.
دلته د بجلی یو مسله را پیښه شوې ده. په دې حق لماندې زمونږه په شروازي په مقام باندې یو پوره من احتجاج وکړ. بعد مشرانو دا فیصله وکړه چې زمونږ به گریډ لزو په گریډ کې به یو پوره من احتجاج کړو. اوس تاسو ګورئ چې دلته ډیر ګڼ شمېر ولس راغلی دی او دا گریډ چې دې پر امن ناستي او د پر امن ناستي مقصد دا دی چې کنسرن ډپارټمنټ چې کوم اداره ده د دې مشران راشي او د خلکو سره خبرو مذاکرات وکړي او دا مسله چې دی ولست خپل حق وسپاري. بالکل په گریډ کې حکومت دا هغه پیډر یو څو داسې پیډر چې هغه سرکاري پیډر وي هغه بندې شوی دی او کوم چې ولس پیډر وي هغه کولاو دی. په دې کې د اسپیټال بجلی هم بحال نه دا به تر هغه پورې بندي وستر څو پورې زموږ سره کامیاب مذاکرات نه وشي.
د لنډ کوتل یو مدني فعال امان علي هم په دې موضوع را سره خبرې وکړې.
شپه ورځ کې 12 غنټې بجلی انتهایی ضروری ده او کوم ټیسکو چې 2 غنټې
نوٹیفیکیشن جاری کړی و نو هغه بالکل موږ ته منظور نه دی، ځکه چې په دوه گھنٹې کې موږ د کورونو کومې ضروریات یې هغه نه پوره کیږي. دلته د بجلی انتهایی نشتوالی دی، او د بجلی د نشتوالي له وجې چې دی دلته د اوبو انتهایی زیات مشکل دی. عوام راوتي دي، بیدار شوي دي، خپل حقوق غواړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان د مارچ په دویمه نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر ضلع مشرانو قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ مشر چیف اگزیکټیو قاضي محمد طاهر ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل کړې او هڅه کوو چې د بجلی ورکولو موده ورته وغځوو، او د بجلی د میټرو لګولو په موضوع باندې هم وی نتیجې ته ورسو. د ټیسکو چارواکی وایي چې په 2013 کې فاټا د 25 آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، او د بجلی او اوبو محکمې یعنی وابډا د قوانینو لاندې به هر کور د بجلی میټر لګوي او د میاشتې به پورا بل ورکوي. خو قبایلي ولس وایي دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
باډی وې
په دریو بجو،
پام کوا
په څلور نیمو بجو،
د مشال په نوم
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو ته وګورئ. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک د خرابوالي، د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او له بیکارۍ شکایت کوي. دوی وایي په تیرو دوه لسیزو کې د نامنې له کبله له پرمختیايي چارو بې برخې ول. د طالبانو د حکومت چارواکي د زرمت ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په دې اړه له ولایتي ادارې او وزارتونو سره معلومات شریک کړي دي. تفصیل د نجیب العلو خیل په راپور کې.
د پکتیا د زرمت اوسیدونکي وایي کچیر دوی په دوامداره توګه د مرستو او چندو په پیسو د سړک د اوارولو چارې ونی کی، نو په دې لوړو ژورو او په بارانونو کې به د خټو د لاسه د موټرو تګ او راتګ ورباندې ستونزمن وي. دوی د ځینو نورو ستونزو یادونه هم کوي. وایي نه لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري او نه کاروبار شته چې کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د زرمت اوسیدونکي عالم خان مشال راډیو ته وویل
دا په شخصي لګښت باندې په چنده باندې موږ په مخ کې باندې دغه سړک جوړ کړای د پوسې مخ کې د غزنی سړک سی موږ مخ کې هغه جوړ کړای د پوسې، خو نه د سی خاص توجه چا کړی د مخ ته پوسې نه سو کوي. باید بوسی باید مخ ته د سړک جوړ کی، مخ ته باید کو خدمت وکي د زرمت پوسې خو خدمت کوم سوی نه ده.
بیکاری په افغانستان کې هیواد شمول ستونزه ده چې د زرمت د اوسیدونکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. زئی اوسیدونکو منګل وای لیوی خو بیکاری ده او بل لوري ته د توکو بیل وړې دي.
کاربارونه هم نشته، خلک مشکنان دي، غریبان دي، کوم څلې نه پټانه کوي، موږ بیکار یو. غربت او قیمتي ډیره ده. په پروژه کې چې شرط پروژه راشي د خلک باندې کې ولګيږي، کارونه باندې پیدا کی، مزدوري باندې کې وکی چې پروژه، چې پروژه باندې بیا نو هغه خلک باندې شي.
په همته توګه د زرمت یو بل اوسیدونکو غزنی خان وایي چې په تیر کې ورته دومره لږه یا ډیره د لاس مزدوري پیدا کیده، خو اوس هغه د لاس مزدوري هم نه پیدا کیږي.
خو وخت باندې د سوز مخ کې د عمر یو کار ټکا ټکا وخت په باندې مزدوري وکول د خټو کارونو کولې کلا وشین د بدري کار کې زه هم دیوال سفر ودرې د خلک کار نه کوي. دیوال قیامتس ولا دیوال ارس جکسلو ډیزل جکسلو خلک دیوال د مرستو ته ډیر مهاله لري مرستو ورسره وسل د خلکو سره له هر طرفه.
د زرمت ولسوال محمد آصف قرار هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي
دا د زرمت د ټولو خلکو د ټولو قومونو دا غوښتنه ده چې دا سړک جوړ شي. ان شاء الله امید ده چې راتلونکي کال د پوهدامي وزارت د غوپ بودیجې کې به دا ونیول شي. اوس کوم دلته هغه ملکي روغتون ده د ولسوالۍ دا خلکو ته بسنه او کفایت نه کوي. دارنګه کوم کلینیکونه دي په هغو کې دوایانو ته ډیر ضرورت ته او له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي نوي لمریز کال کې د پکتیا د ډنډې پټان او زرمت ولسوالیو د سړکونو اساسي جوړول په پام کې نیول شوي دي. د پکتیا والی محمد خان دعوت وویل
نو نوي پلانونه هم لرو په راتلونکي کې چې هغه د پټان سړک د 10 کیلومتره د پوهدامي وزارت منظور کړی دی. د 10 کیلومتره په اساسي ډول به جوړیږي. بل سړک د زرمت ولسوالۍ د شدر پکتیکا د سرحد پوری بج د پکتیا مربوطه یغه به جوړیږي.
زرمت د پکتیا مرکز گردیز لویدیز لوري ته پراته نسبتا پراخه ولسوالی ده چې د همدې ولسوالۍ په مسیر غزیدلی سړک باندې پکتیکا او غزنی ولایتونو ته هم موټرونه تګ او راتګ کوي. زرمت په تیرو دوه لسیزو کې د پکتیا له ناامنو ولسوالیو څخه وه چې د پرله پسې جګړو له کبله پکې خلکو لپاره د پام وړ رغنیز کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوند له اړینو اسانتیاوو بې برخې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی